تاسو زما کاغلا ازادي رادیو ناوري د دې خبري ساعت کې موزه اجملن ل خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبري ساعت کې اوري چې د پولیسي جرګه کې د سرپل یو شمیر استازي وي د دې ولایت په کوستانات ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو یو لوی روزنیز مرکز موجود دی. د بدخشان په تازه نامنه یو دغلته د یوې ولسوالۍ د سقوط په ریپورټونو هم در سره معلومات شریکوو. دا به هم اوري چې د ننګرهار ولایتي شورا غړي وایي د حکومت لخوا د ننګرهار پانتون د یو شمیر محصلینو نیول کېدل یو ښه اقدام دی او د تروریستي کړیو د مخنیوي لپاره دا کار باید دوام وکړي. د فرانسې د پلازمېنې په مربوطاتو کې پر یوه ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې لاس ترلو شک ورباندې کېږي وژل شوي دي. دا ازادي رادیو خبری ساعت ته غوږی دوستانو په یاد شو موضوعاتو سربیره په دې خبری ساعت کې ګڼ نور مسایل هم در سره شریکو. د افغانستان او سیمې خبرونه هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړی دي. مخکې له دې نه چې کورنۍ خبرونه ته ورشو، له فریبا ظاهر به واورو چې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم موضوعات څه دي.
مننه انصب لکه چې مخکې تاسو هم یادونه وکړه، د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ د پاریس بریدونو په تړاو په شمالي برخو کې پر یوه اپارتمان یرغل کړی او دوه تنه مشکوک کسان یې وژلي، اووه نفره نور یې نیولي دي. دغه راز کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیې کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالي سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ هم ذخیره رامنځته کوي.
ډېره زیاته مننه دوستان. اوس هم له ناجیه صفحې نه د افغانستان اړوند خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې ګډ خپلواکه کمیټه د اړوندو ادارو ترمنځ په همغږۍ ټینګار کوي. د افغانستان ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارله ترڅو د حجاجو د انتقال په پروسه کې اداري فساد په اړه ادعاوې وسړي، او د ننګرهار د مرکزي روغتون یو شمېر ډاکټرانو درې ساعته کاري اعتصاب وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر حقوقي صلاحکار چې دنده یې ځنډول شوې وایي چې د ښار جوړونې وزارت ته په لیکلي مکتوب کې له خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه سند ویلي. عبدالعلي محمدي چې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته بلل شوی و، خلیل الله فیروزي ته د تړون ورکولو په برخه کې د ښار جوړونې وزیر ګرام وباله. خو د ښار جوړونې وزیر مخکې له دې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي صلاحکار دوی ته پرلپسې مکتوبونه لیږلي و چې له فیروزي سره د خار ګوټې تړون وکړي. په همدې حال کې جمهور ریاست یو پلاوي ته دنده سپارلې ترڅو د دې قضیې په اړه څېړنې وکړي. له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې ګډ خپلواکه کمیټه د اړوندو ادارو ترمنځ په همغږۍ ټینګار کوي. د دې کمیټې استازي محمد یاسین عثماني نن په یو غونډه کې چې په کورنیو چارو وزارت کې جوړه شوې وه وویل چې په یو شمېر مواردو کې تکمیل شوو دوسیو ته لازمه رسیدګي نه ده شوې. ښاغلي عثماني وویل چې د ګټورو څېړنو لپاره شفافیت او دوامداره څارنې ته اړتیا ده. د افغانستان ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارله ترڅو د حجاجو د انتقال په پروسه کې اداري فساد وڅېړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه وویل:
د حجاجو د انتقال پروسه کې د فساد شتون په حق له د مواصلاتو کمیسیون ته دنده ورکول کیږي چې تقدیم شوی اسناد وسړي او مجلس ته ریپورت وړاندې کړي.
له دې وړاندې د ولسي جرګې غړي نقیب الله فایق ویلي و چې داسې اسناد په لاس کې لري چې د حجاجو د انتقال د کمیسیون مشر داوود سلطانزوی په دې پروسه کې فساد کړی. نوموړي ویلي و چې ټول داوطلب شرکتونه هر سات پرواز لپاره 8600 ډالره نرخ وړاندې کړی و چې ښاغلي سلطانزوی د افغان جټ په نوم هوایي شرکت سره پرته له بیمې په هر سات کې 2000 ډالرو په وړاندې په اندازې قرارداد کړی. ښاغلي سلطانزوی په دې اړه سند ویلي. او د ننګرهار د مرکزی روغتون یو شمېر ډاکټرانو درې ساعته کاري اعتصاب وکړ. دغه روغتون یو ډاکټر یمین شیرزاد وویل چې دوی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او معاشونه یې په نورو برخو لګول شوي دي. بلخوا د ننګرهار د روغتیا ریاست مرستیال مقدسه میراج وویل چې د ډاکټرانو لپاره د مالی برخه یا هیلنټ موسې پورې اړه لري، خو زیاته کړه چې دا یوه ستونزه ده او باید ورته پام وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ځای څخه اورئ.
د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یوه اپارتمان یرغل کړی دی. دغه یرغل نن سهار وختي په سینټ دینیس سیمه کې سوی او ورسره دوه مشکوک کسان وژل سوي او اووه تنه ژوندي نیول سوي دي. پولیس وایي د دوی د حملې اصلي تمرکز پر عبدالحمید اباؤد و چې د پاریس د بریدونو یو اصلي تنظیمونکی بلل سوی دی. د اسلامی دولت ډلی ویلی چې په پاریس کې د نومبر د 13 بریدونه دوی کړی دي چې یو سل نه ویشتنه پکښې وژل سوال او تر 350 ډېر ټپیان سول. دغه ورځ په سوریه کې د بشري حقونو یوې څارونکي ډلې ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د سوریې په رقی ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بمباریو کې د دغې ډلې لږ تر لږه 3 غړي وژل سوي دي. د بشري حقونو برېتانیا میشته ډله وایي په دې بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې لسګونه غړي ټپیان سوي هم دي. دغه فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې لوړ پوړو غړو له خپلو کورنیو سره له رقی څخه د موصل ښار په لور وتل پیل کړی دي. بلخوا ترکیه او متحده ایالات په پام کې لري چې له اسلامي دولت ډلې څخه د ترکیه او سوریه ترمنځ پولې د ځینو برخو د پاکولو په هدف خپل عملیات تیر کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پرون یوه دولتي خبري اژانس ته ویلي چې په خپلو پولو کې د داعش ډلې د حضور ختمولو لپاره ځانګړي پلانونه لري. د زیاتوي تاسو به په راتلونکو ورځو کې ووینئ چې کله دغه پلانونه سرته ورسېږي نو زموږ عملیات به زور واخلي. د اسلامي دولت ډله د ترکیه او سوریه ترمنځ پولې یوه برخه په خپل واک کې لري او له دې لارې افراد سلی او نور وسایط قاچاق کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سی ان ان ته ویلي چې د سوریه او ترکیه ترمنځ د ګډې پولې 50% برخه تړل سوې ده او وایي دوی هڅه کوي چې له ترکیه سره په ګډو عملیاتو کې د دغې پولې پاته 90 کیلومتره هم وتړي. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیې کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالي سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي. ولسمشر پوتین په یو فرمان کې چې نن یې لاسلیک کړی د غیوت لوی څارنوالۍ مرکزي بانک او سیمه ییزو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له نوي کمیسیون سره ټول هغه معلومات شریک کړي چې دوی شاید د هغو سازمانونو یا انفرادي کسانو په اړه ولري چې په تروریستي فعالیتونو کې پاتروستی فعالیتونو مشکوک دي. د اقدام وروسته لاغه سوی چې روسیه ومنله چې په مصر کې د دوی په یوه مسافر وړونکي الوتکه کې بم ځای پر ځای سوی و. دغه الوتکه تېره میاشت په مصر کې ولوېده او ټول 240 تنه سپرلي ووژل سو. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې د روسیې له پوځي چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل
выполняя боевые задачи по борьбе с террористами в Сирии.
Дай вай по Сурии ки да туристану по уранде по махарбави мамурият сара таси да Русия ау да хага да вагру дефа кави. Улас Машар Путин да раз да Руси стихбарат от ادارې ته سپارښتنه کړې چې د دې پېښې مسؤل کسان په نښه کړي او په سوریه کې هوایي بریدونه لا ډېر کړي تر څو د ده په خبره جنایتکاران په دې پوه سي چې روسیه غچ اخیستونکې ده. او په مسکو کې یوې محکمې یو فزیکدان حکومت ته د خیانت په تور په 9 کاله باندې محکوم کړ. د مسکو ښاري محکمې ماکسیم لیودو میرسکي نن په دې جرم تورن او په همدې ورځې په باندې محکوم کړ. دغه محکمه علني نه وه ځکه یې نور جزئیات نه دي څرګند سوي. لیودو میرسکي د الکترو تیکا په نوم کمپنۍ یو له مالکانو څخه د دغه کمپنۍ ځینې داسې پټ مواد تولیدوي چې په پوځي ټکنالوژي کې کارول کیږي. د خبرونو پای د وتر د مال د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه د افغانستان د څو شارونو د هوا حالات په لمرزي احمد سید خبرو.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 4. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 6. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 9. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 8. په جلال آباد کې به اسمان لمر وي، د تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 11. په غزنی کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 3. په گردیز کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 3. او په بامیانو کې هم اسمان لمر ده، د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 1.
خبرونه او د هوا د حالاتو اټکل مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو زموږ خبري سات ته غوږی په دې خبري سات کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ توده جګړه روانه ده. یو چارواکي ویلي ولسوالۍ طالبانو نیولې خو پولیس وایي لا هم د ولسوالۍ د ساتلو لپاره جګړه کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره د بدخشان د والي مرستیال ډاکټر ګل محمد بایدار سره مرکام درته وړاندې کوو. لا دی بمام خبر کو چې د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار شیدندې زندول شوی وای د خار جوړونې وزارت ته په لیګل لیک کې خلیل الله فیروزی سره د تړون پاړه څنډه دی ویلي. په ننګرهار کې د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په پهنتون کې د یو شمیر محصلینو د نیول کېدو پاړه څوي. دا موضوع هم په یو ریپورت کې وڅېړو. د فرانسې د پلازمینې په مربوطاتو کې پر یوې ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې لاس لرلو شک ورباندې کېږي وژل شوي دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په فرانسه کې له میشت افغان ډاکټر اکبر وردک سره مرکه هم لرو چې په یوه برخه کې وایي
هم په سوریه، عراق او په لیبیا کې د نورو هیوادونو مداخله هم وه، خو فرانسې هیواد دې برخه کې همیشه په لومړي صف کې ځای نیولی دی. نو د خاطره هغه خلک چې د دې امرو سره مخالف دي، فرانسه ورته یو انتخابي هدف دی.
دوستانو په دې خبري سات کې د یو ځوان موسیقار چې د پوکي سازونه غږی دا غ سرګندونی او یو شمیر سازونه هم در سره شریکو کړه سره وي. نو نور ریپورت نه بام واوري. دوستانو د بدخشان د یمګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. یو چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې، خو سیمه ییز پولیس وایي چې د ولسوالۍ د ساتلو لپاره لا هم په جګړه بوخت دي. په دې موضوع موږ هڅه کوو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال او همدارنګه د بدخشان د ولایت له چارواکو سره اړیکې ټینګ کړو او تازه حال درته وړاندې کړو. خو مخکې تر دې نه چې دې موضوعاتو ته ورشو، یو بل ریپورت راخلو. هغه دا چې د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار چې دندې زندول شوی وای د خار جوړونې وزارت ته په لیګلی مکتوب کې له خلیل الله فیروزی سره د تړون په اړه څه ویلي. عبدالعلی محمدی چې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته بلل شوی و دا څرګندونه وکړه. وی ویل چې د خار جوړونې وزیر په دې برخه کې ګرم دی. د خار جوړونې وزیر هم د مشرانو په د جرګې په یاد کمیسیون کې څه وخت مخکې ویل چې ولسمشر حقوقي سلاکار څو رسمي مکتوبونه ورلېږلي. دوستانو زما تخنیکي همکار وایي چې ډاکټر ګل محمد بایدار چې د بدخشان د ولایت مرستیال دی راسره په تماس کې دی. دې مسلې ته چې دا اوس مې یاد کړه، البته د ولسمشر د حقوقي سلاکار سرګندونو ته بیا را ګرځو ورزو خغلی بیدار ته. بیدار صاحب، لومړی خو مننه خبرونه ته ستړي مشي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ نه ریپورټونه راځي چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبان لاسته لوېدلې ده. تاسو د وروستي وضعیت په اړه څه وایئ؟
نن سهار څلور بجې طالبانو خپل لاندې څلور استقامت ته په یمګان ولسوالۍ حمله کړې. تر نهه بجو باندې پورې په شدت باندې جګړه روانه وه او عمومی لارا د فیض آباد نه چې یمګان ته ځي لارا په مختلفو برخو کې طالبانو بنده کړې ده. نو امنیتي قواوو تکتیکي شاتګ کړی دی وروسته له نهه بجو نه، او فعلا د انجیرک په نامه یو ځای دی چې ولسوالۍ او د حضرت سعید چې مرکز دی په دغه منطقه کې امنیتي قواوې ځای په ځای دي، او تر اوسه پورې پنځه خارجي اتباع او پنځه داخلي د طالبانو مړه شوي، او د دولتي ارګانونو دوه پولیسي محلي زخمیان دي او درې نفر شهیدان شوي دي. اوس هم په شدت سره جګړه روانه ده.
تاسو ویل چې د لارې بندې دي دغه ولسوالۍ کې، اتمن امنیتي کسان به محاصره کې مرستې رسولو یا دوی ته د کومک رسولو څه لاره لرئ دستي؟
بله بله، هوایی موږ مرکز ته پیشنهاد کړی دی چې هلیکوپټر راغلی دی، او انشاءالله چې نږدې وخت کې به تقریبا په څو دقیقو کې به تازه نفسي ځواکونه ساحې ته چې په تی خاص ده د نظم عامه او حتی کم ایجاد یو کې کوماندو هم اعزام شي ساحې ته.
خغلی بیدار، دا راته وایي چې د بدخشان یوازې د یمګان ولسوالۍ نه، د په نورو ولسوالیو کې هم د نامنیو ریپورټونه راځي. انتقاد داده چې خلک وایي دولت تر هغې پورې د خپلو ولسوالیو د ټینګولو لپاره اقدام نه کوي څو چې پرې عمله ونه شي. تاسو په عمومي توګه دغلته امنیتي وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا نورې ولسوالۍ هم په خطر کې دي او تاسو یې د امنیت د ټینګښت لپاره څه اقدامات کړي؟
موږ یوازې د وردګ ولسوالۍ فعلاً طالبانو سره ده، نورې ټولې ولسوالۍ له موږ سره دي. امنیتي وضعیت ښه دی خو دولت په مجموع کې په درویشت ولایاتو کې په جنګ باندې بوخت دی او دولت خپل امکانات پوری دي، نو بیا تصدیوي عملیات په وجه کې جګړې ته اقدام کوي. نو انشاءالله په نورو ولسوالۍ کې څه خاص ډېر قوي تهدیدات نشته او دای هم څو دفعه د طالبانو چې بیا شر په شکل باندې په دې ولسوالۍ باندې حمله کړې ده او وروسته له پنځه شپږ ساعتونه بېرته د دولتي ارګانونو ته په لاس ورغلې ده او دا دفعه هم مکمل ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې نه ده، تر خو په مرکز کې جګړه روانه ده.
بدر صاحب، لنډ راته ووایئ په بدخشان کې د روسیو ناامنیو علتونه څه دي په داسې حال کې چې افغان چارواکي په دې پاکستان سره په پوله پرتو سیمو کې د ناامنیو شکایت کوي، وایي چې پاکستان له لوري نه وسلوال راوړي. بدخشان خو د افغانستان بیخي په یو بله برخه کې دی، دغلته د ناامنیو د زیاتېدو دلایل څه دي؟
مختلف عوامل لري، خارجي عوامل لري، داخلي عوامل لري. داخلي عوامل دا دي چې بدخشان د جنگ لپاره ډیر مساعد دی، غرونه لري او دا یو د دوی اکثره سران د دوی د طالبانو په لوړو پوستو کې پاکستان کې چې دي هغوی خو عامه هدایات اخلي او موږ تقریبا له 300 کیلومتر نه ډیر خلاص سرحد د پاکستان سره لرو او په آزاده شکل باندې موږ سرحدات اکثرا خلاص دي له پاکستان سره. پاکستان عبور و مرور د طالبانو هغه طرف ته په ډېر سادګۍ ډول باندې صورت نیسي او نو خارجي عوامل هم د بدخشان پروګرام داسې دی چې د افغانستان شمال دی نام نه کې نو بدخشان د شمال دروازه ده او له دې طریقه غواړي اسانګانه هم تهدید کې په لوړه سطحه باندې امنی عوامل موجود دي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ګل محمد بایدار د بدخشان د والی مرستیالو چې همدا اوس را سره دغلته د یمګان په ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه خبرې کولې. د ویل چې دغلته د ولسوالۍ په مرکز کې جګړه روانه ده، خدای ونه منله چې ګوندې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
دا افغان ولسمشر حقوقي سلاکار چې دنده یې زنډول شوي وایي چې د خارج جوړونې وزارت ته په لیږدلي مکتوب کې خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه څه نه دي ویلي. عبدالعلي محمدي نن د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته بلل شوی و او دا څرګندونې یې هلته وکړې. وی ویل د خارج جوړونې وزیر په دې برخه کې ملامت دی. د خارج جوړونې وزیر هم د مشرانو جرګې په دې کمیسیون کې څه وخت مخکې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي سلاکار څو رسمي مکتوبونه ورسولې چې د خلیل الله فیروزي ته د خارج ګوټي د جوړولو جواز ورکړي. په دې اړه سفیولا ستانکزی جزئیات لري چې همدا اوس کابل په سټډیو کې دی.
د کابل بانک له یو لوی پوروړي خلیل الله فیروزي سره د ښارګوټي د جوړولو لتړون وروسته راپورته شوی لانجې نه یوازې د ولسمشر د حقوقي سلاکار دنده وزنډوله، بلکې د دې لامل شو چې څو نور چارواکي او ادارې هم پکې ښکېل شي. د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي چې اوس یې دنده د ولسمشر د امر له مخې زنډېدلې وایي د ښار جوړونې وزارت ته د ده په لیږل شوي مکتوب کې له خلیل الله فیروزي سره د ښارګوټي د جوړولو په اړه څه نه دي ویل شوي. ښاغلي محمدي د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون په غونډه کې د چهار شمې پر ورځ وویل چې د ښار جوړونې وزیر په دې قضیه کې ګرم دی او باید له هغه وپوښتل شي چې ولې له فیروزي سره تړون کړی.
ما کار وزیر را رد میکنم. وزیر استناد میکنه که بر اساس این مکتوب ما
کاغلی محمدی وی زده وزیر خبر ردوم چه زما د مکتوب په اساس له خلیل الله فیروزي سره د تړون د لاسلیک کولو خبر یاد شوی ده. په دغه مکتوب کې په کوم ځای کې راغلی چې له خلیل الله فیروزي سره تړون لاسلیک کړي؟ کچیرته له دغه مکتوب داسې خبره ثابت شوه زه مسؤل یم. د ښار جوړونې وزیر دا حق نه درلود چې له خلیل الله فیروزي سره تړون وکړي او نه یې دا حق درلود چې له هغه سره خبرې وکړي. بل شک هغه ملامت ده. ما په مکتوب کې ویلی و چې د نبی زاده وردک ودانی شرکت سره تړون شي. خلیل الله فیروزي هیڅ په دې معاملې کې نه دی یاد شوی. محمدی په داسې حال کې د ښار جوړونې وزیر له خلیل الله فروزي سره د ښارګوټي د جوړولو په برخه کې ګرام مبالغه چې د ښار جوړونې وزیر صاحب سادات منصور نادری څو وخت مخکې ویلي وو چې د ولسمشر حقوقي سلاکار دوی ته مکتوبونه لیږلي وو چې فروزي ته د ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. د ولسمشر حقوقي سلاکار ویل ځینې کړی چې که وخت راشي دی به نمونه هم واخلي، هڅه کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر او د هڅې ناکامه کړي او هیڅکله پرې نږدي چې د کابل بانک پورونه ټول شي. که څه هم له خلیل الله فروزي سره د تړون له لاسلیک وروسته د ښار جوړ ونی د وزیر څو سرګندونو په حقوقي برخه کې د ولسمشر د سلاکار سرګندونی او دریز وننګاو، خو د ښار جوړونې د وزیر حقوقي سلاکار په خپل له فروزي سره دا تړون ناقانونه بولي. د ښار جوړونې وزارت حقوقي سلاکار محمد زیان نورخیل هم چې د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته بلل شوی وویل چې هیڅکله د یو حقوقي سلاکار په توګه له ده سره مشوره نه وه شوې چې له خلیل الله فروزي سره د ښارګوټي د جوړولو د تړون په اړه څه نظر لري.
به این مورد خاص ما قطعا از ما نه مشوره خواسته شده، نه مشوره داریم.
به وی پدی برخه که لما قطعا مشوره نه وقتل شوی او نمی مشوره ور کرده. پدی برخه که ما تاسف فکر چیده بندی سنگ آزاد شوی اوز پروتوکول اصلی کبی و بش پروتوکه ده قانون بخلاف عمل ده. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون په داسې حال کې له خلیل الله فروزي سره د ښار جوړونې وزارت د تړون دوسیه سپړي چې ولسمشر غني د دغه تړون د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د عقرب په 14مه په کابل کې افغان حکومت له خلیل الله فروزي سره د سمارټ سیټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ چې د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری په ښې حکومتولۍ کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود او د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د ګڼو نورو کسانو ترڅنګ په همدې مناسبت غونډه کې هم برخه اخیستې وه. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس زلمی زابلای بیا وایي چې له خلیل الله فروزي سره د تړون لاسلیک کول جرم دی او که هر څوک په دې قضیه کې ښکیل وي د دوی لپاره مجرم ګڼل کیږي.
مشاورت موږ ته وویل د رئیس جمهور چې زه فعلا د وظیفې څخه منفک یم، خو بیا هم په یو مناسب وخت کې نور حقایق وایم. دا خبرې په دې معنا چې د مشاورت د حقوقي سره کوم دلیل قانوني نه و، ځکه په هغه مراسمو کې ده په خپله اشتراک کړی و. ده په خپله همدغه کلمه یاده کړه چې ما تشکر میکنیم از خلیل فیروزي چې پیشنهاد یې دولت پذیرفت. یو جانب د قرارداد مکمل یو دولت اوسي، د بل جانب یو مابوس چې لس کاله درې محکمو پر هغه باندې فیصله ایستلې ده. دا که رئیس جمهور کړی، دا که ډاکټر عبدالله کړی، دا که مشاور حقوقي لکه اوسې جواب نه درلودی، کامزیا کړی، کار چا کړی، دا موږ ته د قانون په نسبت باندې دا یو جرم دی.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس وویل چې دوی به په جدي توګه له خلیل الله فروزي سره د تړون د لاسلیک کېدو قضیه تعقیبوي چې ولټوي د دې پیچلې قضیې اصلي ګرام څوک دی. د چارو څېړونکي وایي که څه هم افغان حکومت د کابل بانک د پورونو د ټولولو او دې دوسیې ته د رسیدګۍ په برخه کې کلکې ژمنې وکړي، خو که دا پورونه د ښار جوړونې د وزارت او د خلیل الله فروزي ترمنځ د تړون په څیر ټولوي، نه یوازې دا چې د فساد لپاره د حکومت کړې ژمنې ماتوي، بلکې نورو غیر قانوني کارونو او فساد ته لار هواروي. ازادي راډیو کابل.
بلخوا په ولسی جرګه کې د سرپل یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو یو لوی روزنیز مرکز موجود دی، خو حکومت پرې خبر نه دی. د سرپل دغه استازی وایي چې په دې روزنیز مرکز کې بهرني جنګیالي د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته د انتحاري حملو، ماینونو او نورو اړوند مسلو روزنه ورکوي. په دې اړه به د رحمت الله افغان رپورټ واورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه سرپل کې امنیتي وضعیت خراب شوی، په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لوی روزنیز مرکز فعال دی. د دې جرګې غړي عزیزه جلیس د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په یاد مرکز کې د بهرنیو هیوادونو جنګیالي وسلوالو مخالفانو ته د انتحاري حملو، د واسکټونو د جوړېدو حملو، ماینونو او نورو اړوندو مسایلو روزنه ورکوي.
د سرپل ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین د انتحاري واسکټونو په جوړولو کې له ډېرو پرمختللیو وسایلو څخه استفاده کوي چې یاد واسکټونه کولی شي د چاودنې په وخت که 200 متری شاوخوا تخریب کړي. په دې مرکز کې بهرني توریستان کار کوي، هر ورځ د حکومت وسلوالو جنګیالیو ته روزنه ورکوي.
په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو بل استازي محمد حسن بلخابي هم یاد اندېښنه پر ځای بولي او وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د دې ولایت له تر ټولو ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي.
سمو د وړاندې د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې یو شمېر ازبکان موجود و چې ماین شخولو ته راغلي وه، چې په جګړه کې یو تن وژل سو، ځینې ونیول سول. په شمال کې د کوهستاناتو ولسوالۍ هغه سیمه ده چې هلته د وسلوالو مخالفانو مرکزونه موجود دي. لرې به نه وي چې وایو هلته د وسلوال مخالفانو ستر مرکزونه موجود دي.
کوهستانه د سرپل هغه ولسوالۍ ده چې څه موده وړاندې طالبانو نیولې وه، خو چارواکي وایي اوس په دې ولسوالۍ کنټرول لري. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې بهرنیان په ځانګړې توګه د ازبکستان جنګیالي میشت دي او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته پوځي روزنه ورکوي. روان کال په افغانستان کې جګړې زور واخیست چې د میزان په شپږمه د څو اونۍ لپاره د کندوز مرکز د وسلوالو مخالفانو لاسته ولوېد، چې بیا وروسته له یوې سختې جګړې څخه افغان ځواکونه وتوانېدل چې د کندوز مرکز بیرته ونیسي. که څه هم د سرپل امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې ناامنۍ او جګړې تاییدوي، خو د بهرنیو جنګیالیو شتون نه مني. د دغې قمندانۍ ویان علي اکبر اندرابي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په دې ولایت کې ځینې ازبک جنګیالیو د افغان حکومت مخالفینو ته روزنه ورکوله، خو اوس نشته.
له تیر یو کال راهیسې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو داسې مرکزونه موږ نه دي لیدلي چې ګواکې هلته د انتحاري واسکټونه جوړ سي. پخوا توتیې زیاتې وې، خو سږ کال موږ داسې څه نه دي لیدلي.
له دې وړاندې څو ځله په ولسي جرګه کې د سرپل استازو خبرداری ورکړی و که دولت د سرپل وروستۍ نامنۍ ته پام ونه کړي، نو امکان لري چې د کندوز په برخلیک اخته سي. د چارو کارپوهان له حکومته غواړي چې دا ډول راپورونه جدي تعقیب او کچیری په سرپل او نورو ولایتونو کې د مخالفینو د روزنې مرکزونه موجود وي باید له منځه یوړل سي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي وایي چې د حکومت لخوا د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلینو نیول کېدل یو ښه اقدام دی او د تروریستي کړیو د مخنیوي لپاره دا کار باید دوام وکړي. حکومتي چارواکي هم وایي چې حکومت د پوهنتونونو او تروریستي ډلو ترمنځ د تړاو په اړه پلټنې کوي. په دې اړه به نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واورو.
د تروریستي ډلو په تړاو د ننګرهار ولایت د محصلینو نیول کېدل د ستاینې وړ اقدام دی او دا کار باید ډیر مخکې سوی وای. دا څرګندونې د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلی زمري وویل
دغه حکومت دغه اقدام چې دغه اووه کسانې نیولې دا زه پر ځای اقدام بولم او کاشکې دغه اقدام نن نه یو کال مخکې دوه کاله مخکې یا پنځه میاشتې مخکې سوی وای. نن به د ننګرهار پوهنتون، ننګرهار خلک او ننګرهار به د دې محدودو اشخاصو افرادو په تش په میراث جګولو باندې دومره به بدنامه شوی نه. دوی نیول کېدل په ځای کار دی او زموږ غوښتنه د کشمیر دننه هم دا ده چې دوی د تحقیقاتو کې نور څوک د قضیه کې لاس درلود، تحقیق دي بدنامي ننګرهار ته راوړي، د ننګرهار پوهنتون ته راوړي، هغوی نیول شوي نه دي. بیا ونیول شي.
د اجرائیه ریاست وایند جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت په پام کې لري چې په عمومي توګه د هغو کسانو او کړیو پر ضد اقدامات وکړي چې پوهنتونونه د خپلو مقاصدو لپاره کاروي.
ټول هغه اشخاص سړي او کړي چې هغه ملي امنیت ګواښي د افغانستان، هغه فعالیت چې هغه د افغانستان او افغانانو لپاره خطر پېښوي، حکومت د هغه پر ضد اقدامات کوي. مشخصا تعلیمي ادارې باید د ټولو هغو فعالیتونو څخه چې هغه د افراطي کړنو زېږنده وي یا هم افراطي کړنو ته زمینه مساعدوي له هغو څخه لیرې پاتې سي. دا فعالیت که په ننګرهار کې وي، دا فعالیت د افغانستان په کومه بله برخه کې وي، په ټولو برخو کې حکومت ورته متوجه دی او پر ضد به جدي او قانوني اقدامات کوي.
شاوخوا لس ورځې مخکې یو شمېر محصلینو د ننګرهار په پوهنتون کې د داعش او طالبانو د بیرغونو په پورته کولو سره لاریون وکړ او د حکومت ضد شعارونه یې ورکړل. له هغه وروسته له تروریستي کړیو سره د تړاو په تور حکومت د ننګرهار پوهنتون او وشت محصلین ونیول. د ننګرهار ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری وایي حکومت باید هغو نیول سویو کسانو ته کلکه سزا ورکړي او له دوی سره اړوندې کړي دي هم وپلټي.
د ننګرهار پوهنتون چې دی علمي او اکاډمي تماسه ده، یو ماحول تعلیمي ماحول دی، دلته په یو ځای کې زده کړه وشي. دوی د طالبانو او د مخالفینو په طرفداري باندې بیرغونه جګوي او شعار ورکوي. په ننګرهار کې دغه اووه کسان چې نیول شوي په دې کې یو ننګرهاری دی، شپږ شي د نورو ولایتو ده چې د نورو ولایتو مافیایي کړي او د دولت د مخالفینو سره په اړیکو کې راځي. په ننګرهار پوهنتون کې درس هم وي او ننګرهار بدنامه کوي.
داسې ننګرهار د بدنامۍ نه به خلاص شي او نور به د هېڅ فاصل او هېڅ متحرک به د دې د زده نه شي چې د دغسې پروسو پر مغبولو دپاره خپل شومو اهدافو ته ورسېږي.
د ملي امنیت ریاست وایي نیول شویو کسانو پلان درلود چې یو ځل بیا د ننګرهار ښار پر سړکونو د داعش بیرغونه راوباسي او د وسلوالو مخالفینو په ګټه شعارونه ورکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو اوس په افغانستان کې د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو خبری سات پروګرام اورئ. په را روان نیم سات کې به واورئ چې د افغانستان یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان نه دی توانېدلی چې د اقتصادي همکاریو له سیمه ییزو سازمانونو څخه لازمه ګټه پورته کړي. د فرانسې په پلازمینه کې د نننیو ډزو او چاودنو حال هم درکوو. په پکتیا کې د خپل منځي شخړې په اساس یو کورنۍ څو غړي وژل شوي دا او نور مسایل څېړو. خو اوس د خبرونو وخت دی. فربا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار چې دنده یې ځنډول سوی وایي چې ده د ښار جوړونې وزارت ته په لیږلي مکتوب کې له خلیل الله فروزي سره د تړون په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارلې چې د حاجیانو د انتقال په پروسه کې د ترسره سوي اداري فساد په اړه داوي وڅېړي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو د افغانستان د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لګښت ډېر لوړ دی. د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تیرونی بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یو اپارتمان یرغل کړی دی. دوه مشکوک کسان یې وژلي او اووه نورې ژوندي نیولې دي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالی سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي. ترکیه او متحده ایالات وایي دوی به له اسلامي دولت ډلې څخه د ترکیه او سوریه ترمنځ د پولې د ځینو برخو پاکولو په هدف خپل عملیات ډېر کړي. او په مسکو کې یوې محکمې یو فزیکدان حکومت ته د خیانت په تور په 9 کاله باندې محکوم کړ.
دوستانو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
دا سلام پړنی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. نن د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونو د څلور ورځې لوبي ورسته ورځ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه څلور ورځې چالو کې د افغانستان ټیم وکړای شول چې د عمان څخه 204 د شټيري منډي تر سره کړي. د شاغلي هوتک په خبره د افغانستان ټیم خپل لوبي ته دوام ورکوي څو د نن ورځې تر پایه د عمان ټیم ته هدف وټاکي. دا د لوی وچو په سیالیو کې د افغانستان او پاپوا نیګینی د ټیمونو لوبي څخه مخکې د افغانستان او عمان ترمنځ دوستانه لوبه ده چې د اماراتو په اجمان کې روانه ده. تاکل شوی چې د افغانستان د اتو زونونو د 14 کلونو لوبغاړو سیالي سبا پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د 12 کلونو او 14 کلونو ځوانانو لیگ د کمیټې مسول خالد دلاور ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به 15 ورځې دوام وکړي.
14 کلنې لوبې خیر سره په 5 شنبه په ورځ شروع کیږي. ان شاء الله ټول ټیمونه دلته حاضرېږي.
د شغل دلاور په خبره دغه سیالي به د اتو ټیمونو ترمنځ د افغانستان د اتو زونونو څخه د فوټبال د غوره لیگ په سټډیم کې ترسره شي. د فوټبال د 2013 کال په مقدماتي سیالیو کې د ارجنټاین ټیم وکړای شول چې د کولمبیا ټیم ته 1-0 ماتې ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس ارجنټاین په دې بریا سره 15 امتیاز ترلاسه کړل او د دې سیالیو 15 مخامي خپل کړ. د ارجنټاین د بریا وروستی ګول لوکا بیګیلیا ترسره کړ. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. د دې خبري سات په پاتې برخه کې دا ریپورتونه لرو. د فرانسې د پایتخت په مربوطاتو کې پر یو ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په ورستوي بریدونو کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي وژل شوي دي. څو نور کسان نیول شوي هم دي. په دې اړه په ریپورت سربیره په فرانسه کې د ورستیو نامنیو په اړه دغلته له میشت افغان ډاکټر اکبر وردک سره مرکه هم لرو.
څه هم په سوریا، عراق او په لیبیا کې د نورو هیوادونو مداخله هم وه، خو فرانسې هیواد دې برخه کې همیشه په لومړي صف کې ځای نیولی دی. نو د خاطره هغه خلک چې د امرو سره مخالف دي، فرانسه ورته یو انتخابي هدف دی.
دا افغانستان یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان نه دی توانېدلی چې د اقتصادي همکاریو له سیمه ییزو سازمانونو څخه لازمه ګټه پورته کړي. په دې سربیره په هلمند او پکتیا کې د ښوونې او روزنې په وضعیت هم دوه رپورټونه لرو، او له کندهار مو د انارو د صادراتو پر زیاتېدو خبرو. د کندهار چارواکي وایي د لس میلیون ډالرو په ارزښت شاوخوا 40,000 تنه انارې سږکال بهر ته صادر کړي دي. دوستانو، مخکې له دې نه چې د افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه راواخلو، پاریس ته ځو. په پاریس کې نن بیا نښتې شوې دي د فرانسې د پلازمینې په مربوطاتو کې. پر یو ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي وژل شوي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 15 نور کسان نیول شوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح نورو.
د فرانسې د پولیسو سرچینې وایي دغه چپه اچونه او عملیات د تیر اونۍ د هماهنګو تروریستي بریدونو پر مشکوک تره عبدالحمید اباود متمرکز و. د فرانسې پولیسو دغه عملیات نن په سانت دینس سیمه کې ترسره کړی دی. د عملیاتو په بهیر کې د چاودنو او ډزو ژغونه هم اوریدل سوي دي. چارواکي وایي یو مشکوک سړی د ډزو په نتیجه کې وژل سوی او یو بل تن چې ښځه وه د انتحاري کمربند په مرسته ځان منفجر کړی دی. ویل سوي چې په دې بهیر کې څلور پولیس هم ټپیان سوي دي. د فرانسې څارنوالانو ویلي چې 15 نور کسان نیول سوي دي. په همدې حال کې د فرانسې راډیو د فارسي څنګه خبریال ناصر اعتمادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. تر اوسه معلومات په لاس کې نسته چې په نیول سویو یا هم احتمالا وژل سوو کسانو کې به عبدالحمید اباود شامل وي که نه. خو د دغو عملیاتو په بهیر کې یوې انتحاري ښځې خپل کمربند منفجر کړی او وژل سوی، یو بل له پولیسو سره د نښتې پر مهال وژل سوی، او درې نور کسان چې په هغه کور کې وه د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د سند دینس سیمې اوسیدونکو ویلي چې سهار وختي و چې د ډزو په ژغونو له خوبه راویښ سول او امنیتي ځواکونه یې د یوې ودانۍ پر بام ولیدل. دوی ویلي چې تر ډزو درې ساعته وروسته یې د چاودنو ژغونه هم اورېدلی دي. د فرانسې خبري اژانس یوه خبریال ویلي چې د دغو چاودنو ژغونه د لاسي بمونو د چاودنو آوازونو ته ورته وه، خو دا چې په دې چاپه اچونه او ترورزم ضد عملیاتو کې له لاسي بمونو کار اخیستل سوی که څنګه لا معلومه نه ده. د فرانسې د عدلي وزیر د پولیسو تر عملیاتو څلور ساعته مخکې ویلي وه چې عملیات په پای ته رسېدو دي، خو په سنت دین سیمه کې ښوونځي نن تړلې وه او د سیمې اوسیدونکو ته ویل سوي چې له خپلو کورونو دي د باندې نه وځي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو وسلوالو ویلي چې په پاریس کې د تېرې جمعې ورځې ناوخته بریدونه دوی کړي دي. په هغو عملو کې 109 کسان وژل سوي او 3500 زیات نور ټپیان سوي دي. تر نننیو عملیاتو مخکې چارواکو ویلي وه چې په هغو حملو کې شاوخوا 8 کسان په مستقیم ډول لاس لري.
په فرانسې کې د نننیو عملیاتو او په فرانسې کې د وروستیو بریدونو په اړه مې یو سات مخکې په پاریس کې لمیش افغان استاد اکبر وردک سره خبرې وکړې. لاغه نه مې په سر کې د نننیو پیښو په اړه وپوښتل. ښاغلی وردک وویل سهار
د څلورو بجو او شوې ده کو په شاوخوا کې د فرانسې پولیسو د پاریس د ښار په ششکویې کې یو ښار چې سندمین دي په یوه اپارتمان باندې حمله وکړله چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې تر اوسه پورې 9 تنه وژل شوي دي.
دا د هماغه جمعې د شپې د حملو په تړاو باندې فکر کوي چې پولیسو به مشکوک کسان راایسار کړي وي او که نه؟ په مجموعي توګه دوی دا د پلټنې عملیات دي او کېدای شي نور مشکوک کسان وي.
په دقیقه توګه خو تر اوسه پورې څوک نه پوهېږي، خو ځینې مبصرین داسې وایي چې ښایي چې دا یو دوم ګروپ و چې د یو بلې حملې د کولو پلان یې دلته جوړاوه، او ښایي چې په نږدې وخته کې بله حمله به کړي. لکه فرانسوي مقاماتو لالبخان ویلي وو چې
په اروپایي هیوادونو کې دا ډول پیښې کمې وي. صحیح ده چې په ځینو نورو هیوادونو اروپایي هیوادونو کې به هم شوي وي، خو فرانسه تر ډېره د دا ډول بریدونو شاهده ده. تاسو یې علت په څه کې وینئ؟
لومړی خو خبره دا ده چې که څه هم په سوریا، په عراق او په لیبیا کې د نورو هیوادونو مداخله هم وه، خو فرانسی هیواد دی برخه که همیشه په لومړي صف کې ځای نیولی دی، نو دې خاطر هغه خلک چې د امرو سره مخالف دي فرانسه ورته یو انتخابي هدف دی. له بله لورې فرانسې جغرافیایي موقعیت داسې دی چې فرانسه کې د تروریستانو د نفوذ لارې چارې نسبتاً آسانې.
دغه حملې تر ډېره پورې اورپکو اسلام پالو ته منسوبېږي. دی فرانسی کی مسلمانان څومره اوسیږي او دوی د کومو ټولنو نه او له کومو هیوادونو نه ډېر راغلي؟
تقریبي توګه فرانسه کې د شپږ میلیونو په شاوخوا کې مسلمانان شته، چې عمدتا د افریقا د شمال د هیوادونه دي چې الجزایر، تونس او مراکش دي، مګر له هغه نه سربېره د تورې افریقې، یعنې د سهارا نه د لاندې هیوادونو وګلیم دلته اوسېږي، د سامي هیوادونه یې راغلي. هغه دي او په وروستیو وختونو کې البته دا مواجه دي چې د سوریې او افغانستان او د عراق نه راغلي دي، او له بله لویه د ترکیې یو ګڼ شمېر وګړي هم په فرانسه کې د مواجهې په توګه باندې شو.
استاد، عام فرانسویان څه فکر کوي چې دغه حملې په دوی باندې ولې کېږي؟ دوی آیا د خپلو اقلیتونو ته، د مسلمان اقلیتونو چې ورسره دي، په دوی باندې په قار دي که نه دلایل یې په نورو شیانو کې ګوري؟ خپله په فرانسه کې عام نظر څه شی دی په دې اړه؟
نظر نه خو یو شان مې دي، د فرانسې ډېر خلک په دې خبره باندې معتقد دي چې دا دول حمله چې کېږي د ټولو مسلمانانو کار نه دی، یو شمېر افراطي ډلې دي چې هغه دا کار کوي، باید مسؤلیت یې د فرانسې په مسلمانانو او په مجموعي توګه باندې نورې نړۍ په مسلمانانو باندې وروونشول شي. مګر ځینې خلک چې یو سطحي قضاوت کوي، هغه یې سمدلاسه ټول مسؤلیت په مسلمانانو باندې وراچوي، او د دې خبرې ډېره لري چې د فرانسې په جامعه کې مسلمانانو د پاره فضا
که تاسو چې اشاره وکړه، یو شمېر خلک به وي چې په مسلمانانو باندې، د فرانسې په اوسیدونکو مسلمانانو باندې هم شکونه لري. هلته د مسلمانانو په ژوند باندې به دا ډول پېښې څه اغېزې وکړي؟ او دا راته وایي چې خپله مسلمانو ټولنو یا مسلمانانو چې دغلته ټولنې لري په اقلیت کې دي، هغوی څه عکس العمل ښودلی؟ هغوی د خپل ځان نه د دفاع په خاطر او د دغه حملو د ځان نه د جلا کولو په خاطر باندې تر اوسه پورې څه کړي؟
د مسلمانانو د انجمنونو چې فرانسه کې دي او یا د جماعتونو مشران په دې پېښو په لومړي سر کې په ډېرو سختو ټکو باندې دا ډول حملې غندلي دي، او د فرانسې خلکو ته دا وایي چې موږ د فرانسې په جامعه کې اوسو، موږ د فرانسې دولت قوانین مراتبو، او دا ډول حملې په موږ پورې هېڅ اړه نه لري.
ډاکټر اکبر وردک په پاریس کې میشت افغان کارپوه چې تاسو ورسره د پاریس په وروستي وضعیت زموږ مرکه اوریده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
سمګګله ازادي راډیو نوري بیرته د افغانستان مسایلو ته ورسنیږو. د افغانستان یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان نه دی توانېدلی چې د اقتصادي همکاریو له سیمه ییزو سازمانونو څخه لازمه ګټه پورته کړي. دوی ویل د دې علت د افغانستان کمزورې اقتصادي پالیسي ده. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې د معیاري اقتصادي پالیسیو په اساس د سیمې د اقتصادي او وګړو همکاریو په سازمانونو کې د یو فعال غړي په توګه خپل دریځ تثبیت کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د علومو اکاډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې وویل افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د ګډو همکاریو د کابو 15 سیمه ییزو سازمانونو غړیتوب لري، خو د کمزورو اقتصادي پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې په دې سازمانونو کې د پام وړ رول ولري او یا ځینې لازمه ګټه پورته کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست محمد اسلم افضلی وویل
یکی از مشکلات کلیدی که افغانستان نتونسته درست بهره برداری کنه از سازمان ها،
هغه عمده ستونزه چې افغانستان یې له مخې نه دی توانېدلی له دې سازمانونو سمه ګټه پورته کړي، د هیواد په بهرني سیاست کې د لازمو پالیسیو نشتون دی. چارواکو په دې برخه کې لنډ سوچ کړی او راتلونکی یې له پامه غورځولی دی.
په سیمینار کې تر ډېره ځایه د جنوبي آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک، د سیمې د اقتصادي همکاریو سازمان شانګهای، او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او فرهنګي همکاریو سازمان آیکو ته اشاره وشوه. د اقتصادي چارو ځینو پوهانو وویل کله یوې خوا افغانستان د خپلو کمزورو پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې د دې سازمانونو مرستې جلب کړي، له بلې خوا دغو سازمانونو هم په سیمه کې ګډې سولې، ګډې اقتصادي پراختیا او د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره له ژمنو سره سمې هڅې نه دي کړي. کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید په دې سازمانونو کې خپل معتدل سیاسي او اقتصادي استقلال ثابت کړي، څو د دې سازمانونو د یو باثباته غړي په توګه وپیژندل شي. د اقتصادي چارو پوه استاد مسعود وویل
سازمانهای منطقوي و سازمانهای بین المللي در افغانستان سخت ناکام بوده.
سیمه ایز او نړیوال سازمانونه په افغانستان کې سخت ناکام وو، او لاملونه یې د ښه مدیریت نشتوالی، بل دا چې دې سازمانونو له افغانستان سره صداقت نه دی کړی، او درېم دا چې سازمانونه افغانستان له یو لوی قدرت سره په اړیکو کې ویني.
کارپوهانو دا هم وویل د هغو سازمانونو پریکړې چې افغانستان غړیتوب لري باید پر ځای پاتې نشي او عملي کېدو ته جدي هڅې جاري وساتل شي. د احصایه د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو د چارو د لاسمون لپاره یو لړ پیشنهادونه هم وکړل.
ما سیاست خارجی ما را قسم ترتیب بتین پالیسی های خود خارجی خود
است. موږ خپل بهرنی پالیسی باید داسې ترکیب کړو له کومو هیوادونو سره چې اقتصادي اړیکې لرو سیاسي اړیکې ورسره هم پراخې کړو. دا موضوع باید په یو ملي اجنډا بدل شي، د حکومت ټول وزارتونو پکې فعاله برخه واخلي.
کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید د اقتصادي ودې، د تجارت د پراختیا او داسې نورو زیربنایي پروژو لپاره یوازې پر بهرنیو مرستو تکیه ونه کړي، بلکې داسې ابتکار ولري چې دا هیواد د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې او پرمختګ په یو واټ بدل شي. دوی تاکید وکړ چې افغان حکومت باید د هیواد له جغرافي موقعیت څخه ډیره ګټه پورته کړي.
په پکتیا کې د خپلمنځي شخړې په اساس د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي دي او دوه تنه نورې ټپیان دي. داود تپان یې له سیمې رپورټ راکوي.
د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ مچلغو سیمې اوسیدونکي وایي چې د تربګینی مسلو پر اساس د دوو کورنیو په خپلمنځي جګړه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي او دوه تنه نورې ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکو په وینا وژل شوي درې واړه ورونه او زخمیانې د کورنۍ غړي وو، چې دا ټول د وژونکي د تره زامن او په کلیوالي خپلمنځي تربګینی مسلو یې خبره تر مرګ ژوبلې رسېدلې ده. وژل شوي او ټپي شوي کسان د ګردیز ملکي ولایتي روغتون ته راوړل شوي وو، او د یاد روغتون سرطبیب ډاکټر عمر خطاب وویل چې دوی ته وروړل شوي کسان سره ورونه او ټپیان یعنی د تداوی په خاطر کابل ته لیږلې دي.
دوه جسدونه شفخانې ته راوړي دي، او یو ماشوم زخمی ده په صدر کې لګېدلی وو، هغه هم ریفر کړ کابل ته، او یو نظر د خپله د پایوازانو یو کس بله مړ دی چې هغه شفخانې ته نه ده راغلی. دوی خپلو منځو کې لکه درې واړه ورونه ماشوم حالات په صدر کې لګېدلی و، خو وضعیت یې ډېر بد نه و. هغه هم کابل ته بیا هم د دوه د پاره چې سم هغه ورسره اوسي، کومک ورسره اوسي کابل ته مري.
نوموړی دا هم وایي دوه جسدونه د سیمې اوسیدونکو دلته او یو یې د مچلغو کلینیک ته وروړی چې وروسته له تکپین کولو به یې جنازې پیوازانو ته وسپاري. د سیمې اوسیدونکي وایي په جګړه کې درې ورونه وژل شوي، او دا وژل شویو یو بل ورور او یو ماشوم او مور یې هم ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي جګړه د تره زامنو ترمنځ شوې ده، مخکې له دې یو په بل د مرګ پور نه لاره. وژل شوي ورونو غوښتل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر خپل کور پرېږدي او د مرکز ګردیز اړوند سیمو ته کډه یوسي، چې مقابل لوري یې د کډې بارېدو پر مهال پرې ډزې کړې او پنځه واړه د کور په دروازه کې ویشتي. مدني فعال او د دې جریان څخه خبر عبدالله مخلص داسې وایي.
دغه درې واړو ورونه چې یو ځای مړه شول، یو د څارنوالو حقوق څخه فارغ شوی و، اوس کومه دنده نه لرله. دوی غوښتل چې مرکز ګردیز ته راسي، کډه راوړي او دلته کور هم نیولی و، او هغه بل کس چې هغه هم انجینر و او د انجینرۍ په پوهنځي کې و. د دوی دواړو ترمنځ پخوا هم داسې شخړې راغلې وې، جنګونه یې سره کړي و، خو هغه وخت دومره سخته جګړه نه وه چې څوک یې وژل شوي وای. او یو وړکی ماشوم چې د همدې څارنوال زوی و هغه هم ټپي شو، یو بل کور کې مور یې و هغه هم ټپي شوې ده. نو رښتیا هم ډېره سخته پېښه وه، او ټول خلک په دې باندې خپه دي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پکتیا کې د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې د یوې کورنۍ پنځو تنو ته مرګ ژوب لاوړي. تر دې وړاندې هم دې ته ورته ډېر ځله خپل منځي بدیو خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
له کندهار سکل بهرنوی هیوادونو ته د لس میلیون ډالر په ارزښت شاوخوا څلوېښت زره ټنه انار صادر شوي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی نصر الله ظهیر وایي د انارو د حاصلاتو له رسېدو بیا تر اوسه لس زره ټنه انار په راجستر او دې زره ټنه انار په غیر راجستر باندې له کندهار بهر ته صادر شوي. د ظهیر په وینا د دغه ټولو انارو ارزښت لس میلیونه ډالره کېږي چې د مځکې د لارې پاکستان او هندوستان ته تللي. خو شاوخوا پنځه سوه ټنه د هوا د لارې متحده عربي اماراتو ته هم صادر شوي. نوموړی د تیرو کلونو په پرتله د انارو حاصلات ښه ګڼي خو وایي وروستیو اورښتونو یو څه زیانمن کړل. د سوداګرۍ د خونې مشر وایي هغه ولسوالۍ چې ښار ته نږدې پرتې دي انار یې په ګمرک راجستر کېږي. خو درې نورې ولسوالۍ ډنډ ارغسان او معروف چې له کندهار څخه لیرې پرتې دي او ګمرک ته لاسرسی نه لري انار یې له راجستر کولو پرته صادرېږي.
شاوخوا کې انار صادر کړي دي تر دې کار چې شاید دا هغه انار دي چې زموږ سره راجستر شوي دي او ګمرک ته ورغلي دي. غیر راجستر تقریبا موږ انار تر دېرشو زرو یا پنځه ویشت زرو ټنو پورې تللي پاکستان ته او هندوستان ته. موږ دا دوو ملکو ته په ذات اندازه باندې د انارو صادرات لرو او دوبی ته هم تللی دي تقریبا هغه په اندازه د پنځو سوو یا شپږو سوو ټنو به تللي.
په عیني وخت کې د کندهار سوداګر د پاکستان په ګمرکونو کې د مالیاتو د پرته کېدو شکایت کوي. د سوداګرو په وینا که پاکستان خپله مالیه کښته کړي نو د کندهار انار به دلته میشتو سوداګرو او کروندګرو ته ډېره ګټه وکړي.
دلته خو اوس په ښه بازار کې دي انار په باغو کې هم ښه میوه سوې ده. دلته چې اوس موږ ته راځي موږ یې در پخوا او د فروش کالو د رانورو کلو په ښه فروش رسولی شو. موږ ته خلک دلته اوس کوي موږ اوس دوبۍ والا هم راغلي دي موږ مالونه ورکړي دي.
هم سږ کال باغات ډېر ښه دي او د مرض پاک دي. خو صرف داسې دي چې زموږ خلک په دغه دغه دي چې دلته ماشینونه د پاکستان د خوا لوړ دي یو خدرې.
سوداګر وایي تیر کال ته د کندهار د انارو په صادراتو کې پنځه فیصد زیاتوالی شي چې د دې ولایت انار سږ کال تود بازار لري. خو پاکستان هیواد د انار په خپل نوم نورو هیوادونو ته استوي. د سوداګرو په خبره دولت باید داسې قراردادونه وکړي چې په اساس افغان سوداګر وکولای شي چې خپل محصولات نورې نړۍ ته خپله ورسوي.
د هلمند د خوني چارواکي په دې ولایت کې د نامنوي د سیاتوال لامل په دې ورسوي کې د یو 500 نور خونځیو د تړلو خبر ورکوي. لدې مخکې له تیرو لس کلونو لسلو زیات خونځي په دې ولایت کې تړل شوی وو. د ازادي رادیو خبريال الیاس دای پرې حال راکړي.
د هلمند د ټولو درې سوه درو اتیا ښونځیو څخه یو سلو پنځه د تیرو لسو کلونو راهیسې تړلې پاتې دي. خو د وروستیو نامنیو د یو پنځوس نورو ښونځیو دروازې هم وتړلې او دو څلوېښت زره څلور سوه څوارلس زده کوونکي یې پر کور کښېنوله. د هلمند پوهنې رئیس وایي تر هغو چې امنیت ټینګ نسي تازه تړل شوي ښونځي نسي پرانیستلی. عبدالمتیر جعفر ازادي راډیو ته وویل د یو پنځوس تړل شوو ښونځیو څخه دوه په مرجع ولسوالۍ کې د جنګ پر مهال سوځېدلي دي. د پوهنې رئیس زیاته کړه د تړل شوو ښونځیو له جملې څوارلس په نادالي پنځلس په مارجې دوه په ګریشک او پاته نورې په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او مساقله ولسوالیو کې دي.
دا خو د نیستۍ نه نه دي بند شوي، دا خو د شاګرد نبوده نه نه دي بند شوي، د معلم د نبوده نه نه دي بند شوي، بلکې دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي. نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي. موږ آماده یو هر ساحه چې خلاص شي موږ به په هماغه ساحه کې انشاءالله چې دستي درته مکتب خلاص کړو.
دول اوس مهال په نوزاد او مسکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستې ښونځی نه لرو. د هلمند پوهنې رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د نامنویو له امله د سی بي ای په نوم د ښونځیو او کورسونو اړوند پنځوس مرکزونه هم تړل شوي دي. هغه په دې اړه چې د تړل شوو ښونځیو د ښوونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول وي وویل د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام له لارې د نامنو سیمو د زده کوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابره کړي.
په معارف کې یو استراری زده کړې لرو. استراری زده کړې همدغسې حالاتو ته دي. موږ ټول مدیران معارف راغواړو چې دا شاګردان یو امن ځای ته مسره د معلمینو راولي او بالاخره موږ خیمې ورته ودرو په هغه امن ځای کې. هغه مهال ته موږ دوی ته باره تدریس شروع کړو.
کچیر په ندالی مارجی گریشک او په خپل د لشکرګا شهر اړوند د باباجی په سیمه کې نامنی دوام وکړي، نو په هلمند کې د تړل سو ښوونځیو شمېره 155 ته رسیږي چې په دې ډول د ټولو 323 ښوونځیو څخه یوازې 223 ښوونځي پرانیستي پاتې کیږي. د ندالی او مارجی ولسوالیو څخه ځینې سرچینې وایي ډېر هغه ښوونځي چې د جنګ په لومړیو کرښو کې دي په امنیتي پوستو بدل شوي دي او ودانیو ته یې هم سخت زیانونه رسېدلي دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان حکومت له روپیه ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورسنولو موافقه ځنډولې. د پاکستان حکومت د هغو غیر قانوني پاکستاني کډوالو له بیرته منلو ډډه کړې چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو په توګه د نه منل کېدو په صورت کې بیرته د هیواد ته استول کیږي. په دې اړه به د فرشتې جلال زی رپورټ واورو.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ویاند چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 9000 پاکستانیان تیر کال د نړۍ له مختلفو هیوادونو د بیلابیلو دلیلونو له مخې بیرته خپل هیواد ته ریپورت یا استول شوي دي. خو د پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ځینې مواردو کې خلک یوازې په دې خاطر چې پاکستانیان دي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. اروپایي اتحادیه په 2009 میلادي کال کې د پاکستان له حکومت سره یو موافقه وکړه چې پر اساس یې اروپایي هیوادونه وکولای شي چې غیر نی پاکستانی پناه غوښتونکي او هغه بهرنی وګړي چې د پاکستان له خاورې اروپا ته سفر کړی بیرته پاکستان ته ستانه کړي. دا لانه د څرګنده چې د دې موافقې پر اساس څومره پاکستانیان یوازې له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته مسترد شوي دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د دې موافقې په عملي کولو کې ځینې بې نظمۍ موجودې وې او هغو هیوادونو چې داخلي کې ستانه کړي په ځینې مواردو کې پرته له دې چې د دې کسانو هویت څرګند کړي هغوی د پاکستاني په نوم بیرته پاکستان ته لیږل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مسلې ته په پام له اروپایي اتحادیه سره خپله موافقه ځنډولې ده. اروپایي هیوادونه په روسیو کې د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشارونو لاندې دي، ځکه له عراق، سوریې او افغانستانه ګڼ شمېر خلک د جګړې له امله په تیښته کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د حکومت دغه وروستی اقدام به چې له اروپا څخه د خپلو کډوالو له بیرته منلو ډډه کوي د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته د تلونکو کسانو د بیرته ستنولو بهیر ټکنی کړي او د هغو کسانو د منل کېدو په بهیر کې به هم خنډ راولي چې د جګړې له امله د پناه غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار احمد خان پرون ویلي چې هغه هوایی شرکتونه به جریمه کړي چې د کورنیو چارو د وزارت له اجازې پرته یو شمېر کډوال چې له اروپا شړل کېږي پاکستان ته ولېږدوي. چودري نثار وویل چې هغه شرکتونه به چې هغه کسان چې پاکستانی پاسپورت نه لري پاکستان ته لېږدوي لویه جریمه شي.
دوستانو، په دې خبري ساعت کې مو واوریدل چې د بدخشان د ولایت چارواکي وایي د یمګان ولسوالۍ کې د مخالفو وسلوالو سره توده جګړه روانه ده. ډاکټر ګل محمد بایدار د بدخشان د ولایت مرستیال دا ونه منله چې ګوندې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. وی ویل د ولسوالۍ مرکز کې جنگ روان دی. د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار چې دنده یې ځنډول شوي وایي چې د دخار جوړونې وزارت ته په لیږلي مکتوب کې له خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه څه نه دي ویلي. او د فرانسې د پلازمینې په مربوطاتو کې پر یوه ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي وژل شوي او 15 نور نیول شوي دي. دوستانو، وس هم یو داسي موسیقي غږون کې چې د پوکي سازونه غږی دغه موسیقي په دې وروستیو کې لکه شپېلې، تولا او نور کم شوي دي. خو په خیبر پښتونخوا کې یو ځوان بیلا بیلی موسیقی غگی تر طولو ده خوخی شپیلی ده. زموږ همکار هارون باچا له ده سر غگی دلی ده خبری او رو پام ده سر ده خبرونه پای ترسو چو چیز ما بل همکار رازی.
په پیښور کې میشت شوکت پنیال چې د پوکي بیلابیل سازونه غږوي د خپل کلی کور او د خپل اولنیو زده کړو په اړه داسې وایي.
پنیالا زمونږ کلی دی او دا د اسمل خان سره جوړ دی. عمر خو زما جی تقریبا داسې 32 سال وایي. زه ماشوم هم زما ډېر زیات شوق سرنا سره ما ته والد صاحب سبن هنر ښودلو هغه ته به سبن هنر یادې. نو زما خپله ډېر زیات شوق و دې هنر سره. په سکول زمونږ کور سره جوړ خو سبق زما نصیب کې نه ځي.
شوکت پنیال وایي د کورنۍ مشرانو یې چون سورنۍ غږوله نو ده هم همدغه ساز ته لاس کړله. وروسته بیا د پوکي د نورو سازونو غږولو زده کړې هم پیل کړې. د پنیال په خبره شپېلۍ یې د خوښې ساز دی.
زما خو ټولو نه چې کوم ښه ساز دی زما فیورټ ساز دی. زه وایم چې دا په هر ځای کې او په هر حالات کې دا جوړېدی شي او غږېدی شي او دا ډېر مهم ساز دی. شپېلۍ ما ډېره خوښه ده. پانس دی
شوکت پنیال وایي غټي او وړې رقم رقم شپېلۍ ساتلې او ځینې خو یې ځان ته په خپله جوړې کړې دي.
اوس ورایټي ډېره زیاته شوه. کنه دا یو غټه شپېلۍ نو هغې سره بیا وړوکی بچی راځي بیا بل هغې نه هم وړوکی بچی راځي. نو دا درې واړه مونږ چې کله یو ځای کو اوس خو سره سهولت دی. د ټریک سیستم سهولت دی لکه مونږ پکې لس شپېلۍ مچولی چې مونږ سره وي هغه شپېلۍ جوړوي. خو زاړه کاریګر چې کوم وو هغه اوس نشته او دا ځینې کسان دي نو چې شپېلۍ کله ته په خپله نه غږېږي که نه بل سړی کارګر دې دپاره سوریله په کار دی غږوونکی په کار دی دپاره کارګر. زه خو شپېلۍ لکه دوی ته ډېرې زیاتې ما په خپله جوړې کړې دي.